خبرونو سربیره له هلمند د بوست رادیو پاړه راپور برابر کړي.
زه رسنوي کارونه په مجموع کې اول ځان دروم د پخوا پرتله کمزوري سیوی لاملونه
په هنر جاج کې لا لیکوال او قامپال سیاستوال شمس بونیری سره د لرو او برو پښتنو په فرهنګي اړیکو غږیدلیو.
په خپیا طریقو باندې د مداخلت خبره کړې ده، پښتنو د هغه خلاف جدوجهد کړې او روان ده.
فنکار برخه کې ل شاعر او ژباړن میر احمد یاد سره د هغه په فن غږی گو.
تا باندې هم د اسمان قامت غرور باغ، ته هم په خاموشه چغو بل چا په سجاړي.
زر پانه کې با لنډه کیسه لیکونه واوري.
غږ واورېدل شو. د دیواله څنګ ته د پښو په سر کې ناست، څو دقیقې وروسته د دروازې خلاصولو غږ پورته شو.
په ادب جام کې به د قاضي میر احمد شاه رضواني د ژوندانه احوال واوري.
رضواني نه یوازې دا چې یو پوخ لیکوال او په نثر کې د قوي لاس خاوند دی، بلکې یو ډیر ښه او قوي شاعر هم دی.
او په ورېښمین خیال کې به لیکلمه شوی شعر واوري. ما خپل رزق نه یو څو پیسې کړې بیلې، ما خپل رزق نه یو څو پیسې کړې بیلې، او پرې اخلم قلمونه کتابونه په هنتون کې را تبیا یو چارا کړی.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو، د خبرونې په پیل کې مریم توخی ته وکی چې د تیرونې فرهنګي خبرونه را ټول کړی دي.
د پروان ولایت د توپدری یا استوپی د لرغونی ساحې د کندنو او بیا رغونې د دریمې دورې کار پیل شو. په هغې غونډه کې چې په همدې مناسبت په دې ساحه کې جوړه شوې وه، د پروان والی فضل الدین عیار د توپدری د لرغونی ساحې د کندنو او بیا رغونې د دوام پړاو د کار د پیل کېدو له امله مبارکي وویله، او د هېواد د تاریخي ځایونو د بیا احیا کولو او رغونو په لاره کې یې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فعالیتونو او هڅو له امله قدردانی وکړه. او وی ویل چې د توپدرې د استوپې ساحه یو ارزښتناکه لرغونې ساحه ده او زموږ د تمدن او تاریخي هویت څرګندوی ده. ده وویل چې د دغې تاریخي ساحې بیا احیا کول او رغونه د سیمې اهمیت او ارزښت زیاتوي او د هېواد د اقتصاد په وده کې ستر رول لري. وروسته د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان محمد رسول باوري د توپدرې د لرغونې ساحې د دویم پړاو په باب څرګندونې وکړې او ویې ویل چې د کیندنو دویم پړاو د لومړۍ او درېیم پړاو په نسبت توپیر لري، په دې معنی چې د کیندنو کار د استوپې له حریم څخه وتلی دی او انګړ یې تر کیندنې لاندې نیول کېږي، چې دغه پړاو 390,000 امریکایي ډالر لګښت غواړي چې د اچکو موسسې لخوا تطبیقېږي. د دغه راز وویل چې د کابینې په غونډه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د وړاندیز پر بنسټ د هېواد په کچه تاریخي ابداتو د بیا رغونې لپاره هم بودیجه په پام کې نیول شوې ده. د پروان ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس عبدالواحد هاشمي وویل چې د توپدرې د استوپې د بیا رغونې کار په دوو پړاوونو کې تر 80% پورې او د هغې د کیندنو کار تر 30% پورې پرمختګ کړی دی. په خوست ولایت کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست او د لنکن هومانیز مرکز په نوښت د سولې تر نامه لاندې پسرلنۍ مشاعره په داسې حال کې جوړه شوه چې لسګونه شاعرانو، فرهنګ پالو او د ادب مینوالو پکې ګډون کړی و. په جوړه شوې مشاعره کې د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین شاه الفت مشاعرې ته په پیلیزه وینا کې له شاعرانو وغوښتل چې تل د سولې او ورورولۍ لپاره کار وکړي او د شعر په ژبه د سولې غږ پورته کړي. د ویناوالو له برخې وروسته ګڼ شمېر شاعرانو خپل او د نورو شاعرانو شعرونه واورول چې د شعر په ژبه پکې د هېواد پالنې، ورورولۍ، سولې او یووالي پیغام وړاندې شوی و. وروسته خبر دا چې د افغانستان د ژورنالستانو د مالی ملاتړ صندوق شپږ تنه هغه خبریالان چې عاجلو درملنو ته اړتیا درلوده نقدي مرستې وکړي. د متقاضیانو غوښتنه د موظفې کمیټې لخوا وڅېړل شول او هغه شپږو تنو خبریالانو ته چې سندونه یې بشپړ شوي وو او عاجلو درملنو ته اړتیا درلوده د مرستې مستحق وپېژندل شول او هغوی ته اختصاص شوې پیسې د صندوق د رهبرۍ د هیئت په شتون ورکړ شوې. خبریالې شکریه چې له څه مودې را په دې خوا د سرطان په ناروغۍ تاوه د نورو پاستازي توپ د صندوق د مرستې لتر لاسه کولو وروسته له جمهور رئیس غنی څخه د دغه صندوق او د صندوق له رهبری هیئت څخه د دوی د مرستې په خاطر چې په دا طالبانه توګه در رسنیو د کورنیو په خدمت کې دي مننه وکړه. د یادونه ورده چې له ژورنالستانو څخه د مالی ملاتړ صندوق د توان تر حدوده پورې د خبر رسولو لپاره د اړو خبریالانو او د شهیدانو د کورنیو ملاتړ کوي.
رسنۍ د پیغام رسولو، تفریح ورکولو او امر روان د ترمیمولو دند پر غاړه لري. په دریم درجه ټولنو کې د رسنیو پر وړاندې ګڼ خنډونه شته او بیا په هغو سیمو کې خوستونزې لا ډېرې دي چې امنیتي مشکلات لري. هلمند چې یو له جګړه ځپلو ولایاتو څخه دی، سره له دومره ډېرو ستونزو بیا هم رسنۍ پکې فعالیت کوي. هلته یوه محلي رسنۍ بوست 11 کاله نشرات وکړل. دا چې دا راډیو څه ډول 11 کاله نشوه، زموږ همکار الیاس ته یې پرې راپور برابر کړی.
دلته یو شمېر کسان دی واړه تعمیر په انګړ کې د خپل یو لسکرن مزل لمانځه نه کوي. په هلمند کې که څه هم ګڼې راډیوګانې د اقتصادي، امنیتي او ټولنیزو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي، خو بوست چې په 1908 لمریز کال کې په فعالیت پیل کړی دی، څنګه یو لسکلن شوه؟ د دې راډیو مشر عبدالسلام زاهد چې پخوا ګلدوزی کول، اوس د بوست راډیو په برکت مشهور شوی دی او د رسنیو د ډګر ستوري بلل کیږي. زاهد وای تعمیرونه او ودانۍ ډیر بدلی را بدلی کړي، خو د معیاري خپرونو تر اسري کرشي ونه وشت. ښاغلی زاهد چې د بوست راډیو د ولسی مکلز مناسبت یو واړه خو منظم پروګرام ته خبرې کولی ویل، اوس هم د ګڼو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره سره خپل کارونه مخته وړي.
مقصد د دې راډیو د جوړېدو څخه دا و چې موږ خپل د ولس او خپل د هیواد خدمت وکړو، بل په دې کې هیڅ هدف نه و. د رسنیو کارونه په مجموع کې اول ځان در یادوم د پخوا پرتله کمزوري سوي. لاملونه ډېر زیات، د ځای نشتون دی، د همکارانو ډېره کمه اندازه معاش دی چې موږ چاته معاش نسو ورکولی، خو بیا هم کور ودان دلته شش قدرونه راغلي دي مفت کار کوي خپل د ولس لپاره. همدارنګه د برېښنا لوړې تعرفې دي چې موږ یې دغه ته مجبوره کړي چې برېښنا هم بیخي قطه کړې. ډاکټر صاحب اشرف غنی د خدای لري دوی چې راغلی دي فقط پر موږ ډېر ټکسونه ډېر کړي دي، نو ټکسونه مو مالیات مو بیخي ډېر لوړ دي. نو که موږ کمزوري شوي یو دوستان ته زدوامه چې علت یې دغه دی چې مشکلات مو ډېر دي.
عبدالسلام زاهد ول د دې ټولو ستونزو سره سره د برېښنا بل، د فریکونسي، د جواز لګښت او مالیه، د تعمیرونو کرایه او د کارکونکو معاشونه او مصارف پر وخت او بل جرمې ورکړي دي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې ډېرې غیر رسنۍ د فریکونسي او نورو مالیاتو د نه تحویل له امله تړل سوي دي او یا هم د سختو مالي ستونزو له امله د لویدلو په حال کې دي. د دې راډیو د بریالیتوب راز هغه خبرونه یاد کړی چې د ټولو ټولنیزو، مذهبي او کورنیو اساساتونو سره هم نظر خو د اصلاح لپاره جوړ شوی. دلته د اوریدونکو ګډونکو په صفت راغلي کسان د نورو دولتي او خصوصي غونډو په خلاف د هلمند د نږدې اکثر ولسوالیو او سیمو څخه دي. د دوی شمیر د غزاینو څخه هم راغلي دي چې د طالبانو په ولکه کې دي. د بوست راډیو اوریدونکو په ځلا مطمئن ول، موږ د خپل فکر او حالاتو ترڅنګ حتی د موسمونو او ورځو په مناسبت ځانګړي او شیخ پرونی اوریدلې دي.
د بوست راډیو خبرونه سوا چنم ز خوان اخم او اوریدونکو خوان دي نه او مشتاق خبرونه په ځل پورې دي چې موږ د اوریدونکو نظرونه چې خبرونه مشت په ځل پورې دي او خلک هم په شاله دي، موږ هم په شاله دي. او د تلای یو تر نورو مو سوال کې چې دا خبرونه موږ لپاره جوړې کې او چې دا یو څه موږ پښتنه کړی دا زموږ په شاله دي. نو موږ د غوانو چې د ځای سره څه شي موږ ته دا روان دی راځي چې دا خبرونه جوړې کې لا کاوتوري کې راځي چې جوړې کړي دي.
بوست رادیو خپل خبرونه پر 90.1 FM څپاکوي. په هلمند کې د مهال یو دولتي او درې خصوصي تلویزیونونه او د ملي رادیو ترڅنګ اته خصوصي رادیوګانې فعالیت کوي چې د خاور په نوم یوازې یو تلویزیون د نامعلوم دلیلو له مخې تر دوه کال فعالیت وروسته خپل کارونه درولي دي. اما په تیر میلادي کال کې په افغانستان کې 34 رسنیو د مختلفو دلیلو له امله فعالیتونه درولي دي چې 15 په مرکزي زون، 4 په لویدیز او نور په شمال او کابل کې دي. په دوی کې 4 تلویزیونونه، 10 رادیوګانې، 3 چاپي او 2 آنلاین رسنۍ شامل دي.
که کچرې د نړۍ تاریخ ته زیر شونو وبګورو چې قومونه په دوو دریو آن له هدا په زیاتو ټوټو وشل شوی لمنځتللی او کله نا کله بیرته سره یوځای شوی. دا بیلخت بدلون او بیرته یوځای کېدل کله یوې خوا د سیاسي ملحوظاتو پر بنیاد وي، لبل خوا فرهنګي اړیکې او راشه درشه هم پکې مهم رول لوبولی شي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له قامپال لیکوال او شاعر شمس بنیري سره د پښتنو د فرهنګي اړیکو په غښتلتیا او پیاوړتیا خبرې کوو.
هنر جاج
شمس صاحب کداره تو وای چې که څام د وخت تړاکونه او جبرونه خو په پښتنو باندې ډیر زیات راغلی دی او بیا یې په سینه باندې یو لویه کرخه کش شوې ده، څنګه کولای شو چې د فرهنګي راکړې ورکړې په اساس پښتانه سره یوځای کړو؟
ټول نولنۍ خبردار چې قومونه د خپل آبادۍ او ازادۍ لپاره او د خپلې خاورې لپاره مبارزه کوي او پښتانه همیشه لپاره د پرنګي خلاف هم او د پرنګي نه پس چې چا هم دلته په خوبیا طریقو باندې د مداخلت خبره کړې ده پښتنو د هغې خلاف جدوجهد کړې او روان ده. اوس دا د وخت او د حالاتو یو واضح سوال دی مونږ لر او بر پښتنو ته، کوزو پښتنو ته او بر پښتنو ته، چې چا چې هم دا کرخې را کړې دي دا د دې خاورې او د پښتنو دښمنان دي. په دنیا کې ډېرې کرخې را کړې شوې دي، دا د جرمن کرخه په هغې کې یو ثبوت دی. د پیرنګیانو یو خبره چې د هانګ کانګ په نوم یو جزیره اغستې وه، دا یې آزاده ساتلې وه، خو چې په خلقو کې احساس پیدا شو نن هانګ کانګ په دنیا کې نشته، د چین برخه وه، او هغه جرمن چې په دوو روسو کې مشرق او مغرب کې وو دا خبره، او چې دا غیر حالاتو باندې کم غیر منطقي یا د مذهبي په نوم باندې په پاکستان کې دلنه کم شی په میراثه کې پیرنګي پرېښو، د بنگلاديش په شکل کې دا غیر لپاره مبارزه، د جبې لپاره او د خپل قومي حقوقو لپاره مبارزه، او دا غیر ثبوت چې کوم دی دا مونږ ته دی. لهدا د وخت سوال دا دی، وخت او تاریخ د کوزي پښتنو د بارو ته پښتنو نه تاسو کوي چې دا راخلي کرخه پردی دي، د دې راخلو کرخو په خلاف باندې مبارزه کول او په دې کې دواړه لاسونه یو ځل شریکول، دا اواز د یو طرف نه او د بل طرف نه، بلکې د دواړو طرف نه په مشترکه تور په کار دی چې موږ دنیا ته د خپل تاریخ په حواله باندې د خپل وحدت خبر ورکړو.
دغه لاس یو کولو او دغه اړیکو د غختلتیا لپاره څه پکار دی؟ اوس برو پښتنو او کوزو پښتنو ته څه پکار دی چې د دوی ترمنځ د غاړي کې لا پیاوړی او غختل شي؟
سیاست د خلکو د راغونډولو او د پروګرام ورکولو یو نامه ده، بیا حکومت د هغې ادارو د چلولو دپاره د خلکو د مرضۍ مطابق راتل د حکومتونو په شکل کې یو لازمي امر دی. لهذا د افغانستان په خاوره کې په هرو حالاتو کې په سختو حالاتو کې دلته حکومت دی، حکومت دی کوزه پښتنو باندې د اغزه جابر قوتونه چې پرنګي په میراث کې کوم پاکستان ساتره او ورکړی وو، هغه په هر حالات باندې زمونږ د پښتنو د یووالي مخالف دی. لهذا هر هغه خلک چې څوک د قومي سیاست خبره کوي د پښتنو په کوزه خاوره باندې او څوک چې دلته د افغانستان د ملت خبره کوي، دا د دوړو الته د ګوندونو د سیاست مدارانو دلته د سیاست مدارانو او د حکومت د ذمہداري جوړيږي چې سره ناست وکي د وختونو د حالاتو کې چې په افغانستان کې داخلي جنگ پدې کې کوس پښتانه د افغانستان د ملت سره او د افغانستان د دولت سره مرسته وکي، او د دې ځای د حکومت د ذمہواري جوړيږي چې کم از کم د آزاد او خپلواک مملکت په نوم باندې دلته داسې ادارې او داسې ریډیو او ټلویزیون او مختلف فرهنګي ادارې دي چې کم از کم دې خبرو ته ترقی ورکړي، دا خبرې په مخ کې بوزي او د کتو پښتنو په خپل نجی محفلونو کې، په خپل سیاسي محفلونو کې، په خپلو مظاهرو کې او په خپلو ادیبانو او په نصاب کې هم او په حرکت او په سیاست کې هم دا आवाज اوچت کی چې لار او بر یو پښتون دی، پښتون یو تاریخ لري او دا تاریخ یو ځای کول غواړي. په دې کې د باچا خان د لوی پلسپې دراندې چې د عدم تشدد په بنیاد باندې باچا خان پر راګیر کړو، د پاکستان د حکومت سره زندانونه شته، د پاکستان د حکومت سره ارس شته، خو زمونږ سره پروګرام حوصلی او باچا خان د اتل په حیثیت باندې مونږ په خپل ذهنونو کې او په خپل عملونو کې هغه ته احترام ورکړو. دغه لار موږ اختیار کو زره او کپاستا
د د د لارو وبرو پښتنو د یو ځایوالي د فکری یو ځایوالي لپاره خو په کار ده چې همدا شان زموږ یو شمیر اتلان وی چې ټول پرې را ټول شو. څنګه کولای شو چې دغه فکر عام کو؟ دا ډیره کوزه پښتونخوا کې
بنیادی سوال او اهم سوال. زه ستاسو ډیر زیات مشکور یم چې تاسو ذاتی او نظریاتی او فکری واړه اختلافونه کېدای شي، خو د ټولو لوی خبر چې هر هغه خلک هغه موږ په تمام دنیا پیژندلی قوت دی هغه باچا خان دی. په کار ده چې په کوزه پښتنو کې د ځوانانو په شکل کې، د ادیبانو په شکل کې، د شاعرانو په شکل کې او د هغه ځای د پوهانو په شکل کې موږ د ځان لپاره یو سمبل په ټول په شریکه د ویار سره وټاکو او هغه چې سره ویار سره ټاکو هغه باچا خان کېدای شي. نو د باچا خان خطر دی خو دغه سیاسي وارثان یوازې دغه کورنۍ نه پاتې شوي، بلکې دغه د فکر او د خدای خدمتګارو بچي چې پلانانو په بابړه کې په قصه خانه کې په ټکر کې جنگونه کړی دي، کم از کم هغه ته د خپل نیکونو تاریخ هم یاد دی. په کار ده چې مونږ پیسہ وکړو چې د وخت او د حالاتو تقاضا دا ده چې ټول د باچا خان په فلسفه باندې روان شو، باچا خان خپل اتل وګڼو، د دواړو پښتنو د کوزه پښتنو برو پښتنو د هغه مشر وګڼو او په کوزه پښتنخوا کې مونږ کم از کم د هغه فکر ته اهمیت ورکړو، ټولو خلکو ته اواز وکړو چې د سبا جنگونه د سبا سره تعلق لري. د نن جنگ او د نن د وخت جنگ چې کوم دی دا د پښتنو د یووالي ضرورت دی. راځئ د بر افغانستان کې د جنگونو په صورت حال کې، د حالاتو په شکل کې او دلته چې کوم قوتونه مونږ جوړ کول غواړي، مونږ وجدل غواړي، مونږ لکه د ارمان په شکل کې، د واجد په شکل کې، د نقیب په شکل کې هغه په مونږ پسې ګرځي او مونږ بلکې چې دای خلکو ته خپل دښمنان وایو، د دغه دښمن په مقابله کې راځئ چې د باچا خان د فلسفې دران دي د اتل په حیثیت باندې یو دغه تر جمع شو.
هنر او تخلیقات څومره کولای شي چې زموږ فکری یووالی رامنځته کړي؟
اولنۍ خبره دا ده چې د پښتنو چې کوم خپل کلتور لري په دې ډېرې زیاتې حملې شوي. زموږ د هنر خوندان، زموږ د فکر خوندان د هغو کورونو ته ورونه ورکړي شوي دي، د هغو وجل شوي دي، سو په قبرونو کې دي، سلا تر اوسه پورې په دغه خوپیا ټارچر سلونو کې دي او سب یورپ کې په بار دنیا کې ناست دي. خدا یو خبره ده چې که هر حالات هم راغلی دی او هر چا هم په هر نوم باندې، د مذهب په نوم باندې، په زموږ د هنر په خاوندانو باندې او د فکر په خاوندانو باندې آواز کړی دی، خو بیا هم په دغه سختو حالاتو کې مونږ د باچا خان د مرکز د لارې نه، په دغه ځای کې د نشتر حال د لارې نه، په دغه ځای کې د مختلفو واقعاتو د مشاهرو د لارې نه، د خپل فکر او خپل فکري ملګري مونږ په خپل حکومت کې چې د عوامي نیشنل پارټي حکومت وو، مونږ کړی چې خیال محمد چې هغه د یو فکر خاوندانو حکومت هغه ته لس لک روپۍ ورکړي، او دلته نن یو سړی په داسې حالاتو کې د افغانستان د پاکستان د دغه مخصوصو قوتونو د لاس نه ناس ګلزار عالم دی، مونږ هغه ته په سلامۍ کې د باچا خان ایوارډ هم ورکړی دی او کوشش هم کړی دی چې هغه ټول قوتونه که دا د ښځو په شکل کې او که دا د نرانو په شکل کې دي، مونږ په خپل حکومت کې دومره کولای شو دا مو کړی دي چې هغو ته مو په سنسه شکل کې معاوضه ورکړي او د باچا خان په نوم باندې مونږ هغه ته په توصیب کې یو سندونه او سرټیفیکټ ورکړي.
د روسي پښتنې په توګه د یو قامپال سیاستوال او تحلیلکار په توګه یو داس چا په هیڅ شي عمرونه عمرنه دي په دغه برخه کې کار کړی دی، په دغه برخه کې د خولې توې کړې مبارزه دې کړې ده، دا اوس که زموږ غږ زموږ فرهنګیانو لیکوالو شاعرانو او رښتا پیغام پسې
ټول نه ولا نه خبردار چې په دې وخت کې تاسو نه شم. مونږ اکمل زمنګ ملګری چې د غربت په حالاتو کې په اسپیټال کې پروت د پښتنو خاوره کې د لړ او کې د برده شریک ده ادیبان او شاعران چې کوم ده د ګوند او د پیغام د روحونه دي مونږ به د روحونه او د دې وجودونه ژوندي ساتو چې تاریخ ته مخترن شو تاریخ ته کوسترګې شو
ډیر مننه لیکوال ژباړن او شاعر میر احمد یاد چې په تنکی ځواني کې چې د پاسه سلويخت کتابونه ژباړلي شعری ټولګي چاپ شوی او په دغه برخه کې لا هم کار کوي هغه وی چې په ژباړه کې ځان راحت احساسو نو ځکه یې په دغه برخه کې کار وکړ په فنکار برخه کې لا نوموړي سره دغه په ژوند او کارونو غږیږو
فنکار
ډیر مننه یاد صاحب چې تکلیف مو وست پښتنه کوم چې یاد ولې شاعر شو
تاسو هم ډیر زیاته مننه او شاعري زړه سي فکر کوم چې هر انسان د دې ترڅنګ شي دا عامي ځانګړنې لري لکه طبیعي ضرورتونه لري او طبیعي ځانګړنې لري ځینې خاص ځانګړنې هم لري او هغه ځانګړنې ته خپل دایم چې هغه یو هنر دی هغه کپاره برخه کې نو دا سر انسان یو هنر لري او کله کله انسان ته ځان ته پام هم نه هغه هنر ته څرګندېږي په یو طریقه نه په یو طریقه په هغه نه څرګندېږي نو دغه هنر چې په چا کې هغه ته بل اخر په یو طریقه باندې راوځي زه فکر کوم ما چې شاعري شروع کړله یو لوی دلیل بداو چې هغه زما طبیعت کې دغه هنر یا ډیر یا لږ خو په یو اندازه باندې داسې و چې بل اخر هغه د شاعرۍ په ژبه باندې راووته اګنې د دغه هنر د اظهار د پر دینه مخکې ما نور ډیر کوششونه هم کړې دي مثلا ما تیاتر کې کار کړی دی به خوند نه دی را کړی مثلا په رسنیو کې مې کار کړی به خوند نه دی را کړی بل اخر دا داسې یو وسیله شولې هغه ژبه شولې چې په دې باندې ما خپل کم ټیلنټ چې ما کې یو کوم ورته چې هغه په څرګنده شول نو زه فکر کوم دغه یو طبیعي غوښتنه و چې باید داسې شي
او یا چې دا د هنر او هغه د جوهر خبره وکړه چې په ځینو انسانانو کې دا جوهر ځینې خلک دا جوهر ډیر روسته درکی په ځینو کې بیا د سی چې غاول سر کې درکی ستا خپل باندې د جوهر د څو وخت درک
زه فکر کوم یو مونږ خبره دلته دا کوم جوهر چې څومره روسته کیږي دومره پخېږي خو خبره دا چې څومره چې روسته یا غمر سنجیده راوځي ځکه انسان د ډیرو حالاتو ته دوسړو نه تیر شوی هغه د اظهار ژبه چې دا غډي رضایت پخېږي روسته او مخکې چې څومره مخکې راځي نو دومره انسان په احساساتي حالت کې نو هغه عمره تراشل شوی نه لکه څومره چې روسته تراشل شوی راوځي زه ما سره تقریبا داسې یو کار شو ځکه زما عمر باغ وخت کې دویش دریش کال او اوس پتهش کال عمر دنه په نشپ کال مخکې و کال مخکې داسې حالت چې ما نوې شاعري شروع کړه دینه مخکې تر کو نه نور په ډیر کم عمر کې مراغلی وزنه شین به داسې وی چې ما لیکلو خو یعنی داسې یو څو داسې تر کو نه راتلو خو بل اخر چې یو دم ما داسې منظمه شاعري کوي چې شروع کړو به می ساتله هغه دغه وخت چې زه د لیسې نه فارغ شوم د پونتون پاولنی کول نو زما نو په هغه وخت کې دغه شاعري ما شروع کړل او کوشش مې دا وکړ چې هغه څه چې لرم هغه اظهار کړم
نو اکثر وخت اسی چې ځینی شاعران د ځان په پیژندنې کې له مشکل سره مخ دي د خپل لارې په پیژندنې کې له مشکل سره مخ دي چیرته زه پښتنه کوم چې یاد څه ډول شاعر دی لارې کومه ده شاعرۍ کې
دا ډیره زیاته مهمه خبره ده دغه د شاعرۍ چې نوې شروع کیږي لکه ټول هنرونو کې دا کمال سره چې کله نوې شروع کیږي انسان خپل لار نه لري بیا کوشش کوي دا مخکنه الګوګانې جوړې شوې کنه موږ ارتباطاتو کې وایو مخکنه الګوګانې جوړې شوې نو انسان د هغو الګوګانو پیروي کوي بیا په شاعرۍ کې منګل ګوګانې لرو زمونږ په شاعرۍ کې الګوګانې موږ نه مخکې شاعران دي نو بیا ډیره پیروي د هغه شاعرانو کېږي هغې پسې شاعران روان دي او مطلب هغه تاسو چې وایي چې ځان نه پېژني وجه دی چې د هغه نورو الګوګانو نه پیروي کوي او دا کوشش نه کوي
او ځان ترې خپله ورکړي
چې خپله یو دغه جوړه کړي الګو جوړه کړي دلته هغه د ارواپوهان مهمه خبره دا کوي چې هغه د خودشناسۍ خبره کوي چې موږ ځان پېژندلو یو هغه دا چې کله ته دا ټول الګوګان پرې دی چې په کم چاپیریال کې تا ته کم چول شوی چې دا بد دی دا ښه دی دا هر څه پرې دی او دا هغه نه وروسته ته یو شعوري فیصله وکړه. شعوري فیصله دا چې ته پوه شي چې دا مثلا خوشحال دی او دا رحمان دی او دا حمید دی او بیا همداسې پسې را تیر شه دا سالک دی او دا کاروان دی دا ټول ولولي او دا ټول هضم کړي او د هغې نه وروسته فیصله وکړه چې ښه دا خو هغو خلک دي زه څوک یم زه په کوم انداز باندې مخکې لاړ شم. نو دغه شی ډېر زیات مهم دی او لکه دا ځان پیژندلې دپاره دویمه خبره بیا دا ده چې ته دغه خپلو ته خپل ځان ته رالی بیا ته خپل ځان څنګه څرګندې دا بیا ډېره زیاته مهمه ده. بیا د دې دپاره ژبه چې د هغه د پردۍ ژبه راخلي خپله ژبه ترکیبې د څو ترکیبونه راخلي د هغه نه یوه ژبه جوړې خپل یو سوچ داسې کوي چې هغه وړاندې کوي خپله ژبه وړاندې کوي. له بده مرغه زه اوله کیفیت شیری ټولګو کې دغسې یو حالت سره مخ شوم چې ما کوشش لومړی خو مې ټول ولوستل تر ډېره کوشش مې وکړو خصوصا اردو مطالعه مې ډېره زیاته وکړل. بیا زما مشکل دا و چې ما هغه خپل ژبه چې ما وړاندې کوله ما داسې فکر کوو چې زما په ژبه به ټول خلک پوهېږي چې دا زما غلطي وه ځکه په کار دا نه وه چې ما هغه څه ژبه کارولی ځکه په هغې ټولګې ډېره نیوکه هم دا ده چې هغې کې ژبه ډېره واضحه نه ده زه چې څه ویل غواړم هغه مقابل لوری نه شي درک کولی. د هغې لویه وجه دا وه چې ما په دې کوشش کې چې زه د نورو نه ځان بچ کړم بچ کړم د هغوی هغه د ژبې طریقه مې هم روانه غستله ځان سره. نو دغه یو مشکل و خو د هغه نه وروسته بیا ما که چې یو لوی تغیر راغی هغه د پروین شاکر یو نظم و چې غالباً احمد ندیم قاسمی ته لیکلی و او ورته وایي چې هغې پې دا ګیله کړې وه چې ته ډېره رومانټیکه شاعري کې فکر پکې کم دی. دی ورته ویلی و چې زما شاعري دومره ځوانه ده چې له اوسه پورې د فلسفې هم سا ته ضرورت نه لري په خپل زور باندې تللی شي چې کله زړه شو بیا به د فلسفې هم ساګانې را واخلم. نو ما چې فکر وکړ ما ویلی چې یاره د هغې خبرې په استناد باندې دغه د ځوانۍ عمر داسې دی چې په دې کې د پخو خلکو خبرې نه کېږي هغه انسان طبیعتاً دې ته جوړ نه وي خوند ورسره نه کوي. نو بیا ما دا ویلی چې راځه دغه د خپلې د ځوانۍ احساسات راولم دې دپاره زما دویمه ټولګه چې راځي ماهرو هغې کې ډېره زیاته شاعري زما رومانټیکه ده او ډېره زیاته هغه زما خپلې تجربې دي نه چې مخکې ما هغه د یو خو به هغه د ژوند حالت کېدای شي بدل شوی د هغې ټولګې نور سه یو دا ده چې ما خپل شعوري کوشش دا وکړه چې په دغه حالت کې چې ما سره څه شی خوند کوي او ما سره چې ما نه چې څه توقع کېږي بل زما د مطالعې سره چې څومره خوند کوي که نه زما د هغې پوهې سره ځکه دا خو دوه پلې دي یو مطالعه ده ستا پوهه ده ستا درک دی بله پلې ستا خبره ده بله ستا خبره ده ته چې خبره داسې کوي چې هغه د مطالعې نه درنه وي نو طبعا خوند نه کوي او توازن دا په کار یو د چې انسان خارق العاده یو نابغه یغه جدا خبره مونږ غوندې د انسانانو ته دغه دواړو ترمنځ موازنه پکار ده چې زه څه لولم په کوم سټیج کې یم د کوم عمر یم او څه خبره باید وکم او هغه خبره چې کوم د کوم پس منظر د مخې نه کوم لکه دغه ټول شی نه ریښې لري یو بل سره نو د هغې په هغې سټایل باندې به مخکې ځي. نو مخکې ما نه دا غلطي شوې وه او چې ما هغه ریښې نه وې پیدا کړې په دویمې ټولګې کې مې کوشش دا کړی دی چې ما هغه ریښې پیدا کړې مثلا ما د تسلیم شاعري ډېره زیاته ولوستله دومره به بل چا نه لوستله کما چې ولوسته دا غي په پښتو شاعرۍ کې په اوسنۍ شاعرانو کې ټول نه خوږه لهجه خایي دا غوي نو دا غي د غي لهجې خوګلت چې دا غوي مثلا رواغست سالک سیب سره کې نسم دا خبرې مو سه برته می کلاسیک د سره ولوسته برته د غالب نه می بیره شروع کړ په اردو کې تر فراز پورې دا ټول نه ولوست. نو بیا می بل اخر دا فیصله وکړل چې او دا عمر د دې د چې زبایت خپل د ځواني تجربې شریکې کړم
اوس زین خپل لار معلومه شو
دا سه بنوي چې دا زما لار وي خو دومره ویل شي
جنگلو دی
دومره ویل شم چې زما شعوري شاعري ده یعنی داسې نه ده چې ما نه هر څه ویل کېږي په دې پوهېږم چې زه څه وایم او ولې وایم.
مننه یاد صاحب زموږ اورېدونکي به هم دې وخت کې په تمه وي چې له تا یو څه واوري. نو
ځینې بیتونه به ذهن ته راځي غزل به راسره نه وي یو څو بیتونه کې مې یادي یو داسې و چې څه به د خوشبو په ګونګه ژبه ویل غواړي ګل دې په میز پاڼې پاڼې کېښود او ولاړې سبا د خوشبو په ګونګه ژبه ویل غواړي ګل دې په میز پاڼې پاڼې کې خدا ولاړي تا باندې هم دا اسمان قامت غرور بار دی
تا باندې
هم دا اسمان قامت غرور بار دی ته هم په خاموش چغو بل چا په سجاړي او سترګې مو زړونه مو بې شوره بې आवाज غنیمت دی
زړونه مو
بې شوره بې आवाज غنیمت دی ګرځو چې ما خام د تش سرک په غاړي غاړي او څو پورې بنو ګورو یو بل ته چې پونه شو بسترګو کې ساتوخ کې ولاړې دغه څو بیتونو ملګرتیا ډله
یا چې پرته له دې چې شاعري کې او د نظم په برخه کې لیکې نثر هم لیکې او کنه
نصر هغه اول اول وخت داسي چې د انسان ډیر زیات ارشي سره تلو صحیح کنه چې دا مکمغه مکمغه حکم او لبد امر پښتانه ټول دغه سی حالت سره دي چې ارڅ کوي هغه اول اول وخت کې دوه درې لنډې کیسې ولیکلې بیا هغه خود شناسۍ باندې چې پوه شوم چې څه شي ته وایي بیا مې هغه پرېښودې وویل چې یاره دا زما کار نه دی ځکه ما وویل چې یاره زه چې بس څه وایمه په شعر کې به وایمه د دې نه پله قلم ماته په کار نه دی که زه غواړم چې یو ځای ته ورسېږم نو هغه نثر هغه و ادبي نثر خصوصا هغه هماغه وخت کې ختم شو هغه نه وروسته مې بیا په تخلیقي برخه کې ما یوازې دغه کړی دی یوازې شاعري مې کړې ده او نثر مې ځینې مقالې دي چې هغه ادبي حیثیت نه لري معلوماتي او دا
اکثره د ژباړې کړي دي تقریبا څومره کتابونه به تر اوسه پورې ژباړلې
د ژباړې خو دغه کتابونه چې رئیس صاحب او هغه تقریبا دغه اوس درې څلوېخ کتابه چې دی هغه مکمل دی په دې کې څلوېخ داسې دي چې هغه پبلش شوي دي یعنی چاپ شوي نه دي خو چاپ شوي او خپاره شوي دي په هغه کې شپږ مثلا آنلاین خپاره شوي نور چې دي چاپ دي او درې داسې دي چې هغه باندې کار خلاص شوی یا په ذکر کوم په هغه باندې لګی نو ټول چراغونکو تقریبا تر دغه مهال چې من خبر کو درڅلو
په کوم موضوعاتو کې دي دغه
بلا بل لس نه کتابونه د ډاکټر مبارک علي دي چې هغه په تاریخ او ټولنیزو مسایلو باندې د دې ترڅنګ یو څو نړۍ کې د ډېر خرچ شوي کتابونه هغه د مشهور کتابونه هغه د شخصیت جوړون یو د ځان
سره ټولنپوهن یو
ټولنپوهن دا یو مجموعي خو بیا موږ چې کله هغه طبقه بندي کوو دا عموما د کاروبار بزنس کتابونه راځي چې د دې ترڅنګ تدریسی کتابونه دي یو څو د اقتصاد او ستراتیژیک مدیریت او ارتباطاتو برخه کې یو کتاب دی مارکیټینګ کې اوس کار کوم په یو شیوان او ځینې داسې کتابونه دي چې هغه مثلا سیاسي ټولنپوهنه چې هغه تدریسي کتاب هغه وخت کې یو د شاعرۍ کتاب دی کیفیت دغه بیلابیل
ډیره مننه کورو دا
تاسو مونږ
لیکوال او شاعر ګل رحمان رحماني یو له هغو ځوانو لنډ کیسه لیکونکو څخه دی چې ګڼې لنډ کیسې چاپ شوي او مینوالي هم پیدا کړي دي هغه د ژوند بیلابیلې برخې کیسه کړي د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې د نوموړي لنډ کیسه لیکونه وګمه جبارخیل دراوروي
لیکونه مسافر مازیګر مهال یو ناشنا کلی ته ورسید ستړی ستومانه وو ور سره کوچنی پندوکی غوتی شخی کړي وی دیوی خولی او دنګی کلا لویا لرګی نه دروازه یې ټک ټک کړه د چاغه کرانغه دا کار یې بیا تکرار کړ پلا را ډنګر ما شوم تیری دا لخته یې پلاس کې و د نا آشنا کس پلی دو تم شو سر تر پخو یې ل نظر تیر کړ او بیا یې پاس لګی دلی زنګ ته خپل لخته ونیو کاکا دوی ټک ټک نه اوري هغه تور شې تخت کړه پلرګی نه تخته لګی دلی تور وګده وټان ته یې پام شو لما شوم وشرمیده نری غته یې ور اوچا تکړه زور یې ور کړ وړاندې چیرته د ټیوټیو غږ واورېدل شو د دیواله څنګ ته د پخو په سر کې ناس څو دقیقې وروسته د دروازې خلاصولو غږ پورته شو یو ډنګر ځوان کې راووت مسافر او ور سره پندوکی ته یې وکتل او لستړی مشی پراته یې پوښتنه وکړه له حاجی صاحب سره د کار وو هو چیرې دی راځي مخامخ میمان خانه ته ورځه نور مسافر هم را روان دي سبا له همدې ځای روانېږي شاید وروسته راشي زه به چای هم درته راوړم د کلا څنګ ته راوتلې دروازې ته ورغې خلاص یې کړه لویا کوټه وه له دوه وروسته یې مخامخ الماری ته پام شو ټوله له لیکونو ډکه وه زړه نازړه ور پاڅېد را خلاص یې کړه ګڼ لیکونه لاندې راولبېدل وارخطا شو ټول لیکونه یې بیرته ور اوچت کړل د ډیرو پاکټونه او سرپوښونه خیرن سولیدلی او ګرد وهلی وو د الماری څنګ ته یې پتو شکه پخې وغځولې او یو لیک یې پرانیست دعا او سلامونه یې لیکلي وو او په لاندې برخه کې یې ولوستل پلارا مور مې وایي چې سږ کال دې له ښوونځي باسم شپنی به کوې کور کې څه نه لرو پلار دې مسافر دی باید غریبی او مزدوري وکړي احمد ورور مې سکال اوم ټولګي ته ځي یوازې دی به درس وایي خو زه له ښوونځي سره مینه لرم خیر دی ته ورته یو څو پیسې راولېږه چې کور ته پرې اوړه وریجې او غوړې واخلو زه غواړم درسونه ووایم او ته له پردیو مزدورو خلاص شي په لیک کې نورې خبرې هم وې خو طبیعت یې خراب شو بل لیک یې پرانیست لسلام کلام نتیر شو منسته ی ورقه چا خپل کور ته لیکلیو زویا مور ته دی ووایا چې د اعظم کاکا خبره ومني زوی خسړی دی د بریښنا لور خبره مې ورسره کړې ده نه ورته موایي خ کارګر هلک دی هر ځل یې چې اتاق ته ورغلی یم له کار وروسته پنځه وخته لمونځ اودس کوي له بدو هلکانو سره هم نه ګرځي یو کله کله سګرټ څکوي هغه به هم ورباندې پرېږدم نور نو همغه دود او دستور دی توکل په خدای وکړئ او د سمال ورکړئ لیکي بیرته پاکټ کې کیښود اوږده سا یې واخیسته تصمیم یې ونیو چې نور به یو لیک هم نه لولي خو زړه یې صبر ونه کړ د لیکونو له منځه یې یو بل راکش او پاکټ یې څیرې کړ وړاندې لاړ او په یوه برخه کې یې لیکلي وو ګل محمد وروره د خیال محمد درک لا هم نشته دا د درېیمه میاشت ده چې زما ملګري او قاچاق پر ټول پسې ګرځي خو خدای خبر چې په ورور مو څه وشول په ځمکه کې ډوب شو که آسمان ته وخود په هغه شپه هم له موټره پسې ښکته شوم مړی او ژوندی یې پیدا نه شو ته مورجانې او لالا ته ډاډ ورکړه ورته ووایه چې ښه دی کار کوي یو مناسب وخت کې به زنګ درته ووهي مسافر آه وکړه یو بل لیک ته یې لاس کړ چې ځوانکی هلک راننووت او د چایو پتنوس یې مخې ته ورکېښود ده هم پښې راټولې کړې او لیک یې تر بالښت لاندې کړ ځوانکي ورته وویل څه کوې کاکا مازغه دې زیات شوي نو چې دومره لیک دی زده دی بیا ایران ته څه غواړې ولې بل کار نه کوې مسافر په بله نړۍ کې ورک وو مصنوعي خندا یې وکړه او ځواب یې ورکړل هسې ورسره بوخت شوم دومره سبق مې هم نه دی ویلی ته د حاجي صاحب زوی یې که وراره ځوانکي د چایو پیاله ډکه کړه او ویې ویل نه کاکا یو هم نه یم دلته مزدور یم په لیک لوست نه پوهیږم قاچاق باران چیرته خپل اولادونه په کلي کې بې تعلیمه پرېږدي خدای خبر په کوم خارجي ښار کې به وي زړه یې ډاډه شو بل لیک یې پرانیست له سلام او دعاګانو یې تیر شو او د لیک منځ ته ورغی پکې راغلی وو پلاره زه د دې کال په آخر کې درځم پیسې مې هم ټولې کړې خو سرته مې ورشه ورته ووایه چې بې ځایه پیغورونه او خبرې دې نه کوي انشاءالله تعالی چې خبره به پنځم کال ته نه ځي سږ کال مې چې ترې راناوې کړې نه وي نو ستا زوی به نه وم نور یې ټیټه ورته مه وایه که کمې شوې له ملګرو به یې قرض کړم او له واده وروسته به بیرته راشم د مسافر په شونډو بیا ترخه مسکا خوره شوه خو ځوانکي یې له لاسونو لیک واخیست کاکا چای دې وڅښه دا د حاجي صاحب خاصه الماری ده نور اسنادونه یې هم پکې دي تیر ژمی مو څو کڅوړې کڅوټونه هم وسوځول خدای خبر هلته به څه خبرې وي اوس یې پرېږده که نور کاغذونه را وپلټې بیا ماته غوسه کېږي مه یې ګوره وایي چې امانت دی زه خو چې دا څلور کاله په دې کور کې کار کوم دا المارۍ همداسې له لیکونو ډکه ده هر ځل لیکونه ورته زیاتېږي خو کموالی پکې نه راځي نو که نه خفه کېږي زه به یې بنده کړم سهار مې ځینې نور لیکونه پکې کېښودل او خلاصه راڅخه پاتې شوه د حاجي صاحب د راتلو وخت دی تا ته به څه نه وایي خو ما به ورباندې سپک کړې هغه وایي چې دا کاغذونه بې ځایه ونه غورځوئ د الله نوم به پکې وي ښه دی ژمی د بخارۍ لپاره په درد خوري د مسافر سترګې پکې وګډېدې سر یې په بستره تکیه کړ او د څو شیبو لپاره یې د یوه پردي هېواد ستړي اوږدې لارې او بیا د خپلې کورنۍ په څیر لسګونه نورې کورنۍ په ذهن کې ور وګرځېدې په زړه یې تر خڅړې کتیره شوه او د چایو پیاله یې راپورته کړه
د ادب جام په نننۍ برخه کې د قاضي میر احمد شاه رضواني د ژوندانه احوال درته بیانوو د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي
ادب جام
قاضی میر احمد شاه رضواني قاضی میر احمد شاه رضواني د پېښور د اکبرپوی په کلی کې زیږیدل دی او هملته لوی شوی دی د خپل وخت د مروجه علوم زده کړه کړې ده او د پښتو ژبې یو پیاوړی ادیب او زبردست لیکوال دی رضواني په نظم او نثر دواړو کې لاس لري د پښتو د زیاترو زده کوونکو استاد دی رضواني په انګریزي اردو او عربي ژبو ښه پوهیده د تا د پوهانو او لیکوالانو لخوا د شمس العلماء لقب ورکړل شوی دی رضواني نه یوازې دا چې یو پوخ لیکوال او په نثر کې د قوي لاس خاوند دی بلکې یو ډیر ښه او قوي شاعر هم دی رضواني په شعر کې عشقي خوا نیولې ده خو بیا هم شاعر د قوم د بیدارۍ او د ویښتوب لپاره زینی انتباهی اشعار هم ویلی دی. همدارنګه د خپل ول سایبونه او خراب دودونه په دردناک الفاظو کې پښتنو ته په ګوته کړی دی. د قاضی میر احمد شاه رضوانی په شعر کې عشقی برخه ډیره پراخه ده. د پدې برخه کې مروج او ساده تشبيهات او تلمیح څخه کار اخیسته ده او دا کار د په ادبی ذوق باندې پوره دلالت کوي. خو ګوریدونکو، دا هم د قاضی میر احمد شاه رضوانی د شعر یو نمونه. ستا په سپین تندی ای جان دا تور خال ده، ستا په سپین تندی ای جان دا تور خال ده، کازان ته د سحر ولاړ بلال ده، تور زلفې د خامار دی چې تاویږي، تور زلفې د خامار دی چې تاویږي، که د زړونو د مرغو نیولو جال ده، سل یوسفه که پیدا شي په دنیا کې، سل یوسفه که پیدا شي په دنیا کې، ستا د سترګو د جادو سحر حلال ده، په کوم مخ بستا سیالی کاندی افتاب، په کوم مخ بستا سیالی کاندی افتاب، د ده حسن هر ورس چې په زوال ده، په دنیا کې چا جنت نه دی لیدلی، په دنیا کې چا جنت نه دی لیدلی، بی تشبیه دا یو خوند ستا د وصال دی، زما سترګو بل طوفان راوسته خدایا، زما سترګو بل طوفان راوسته خدایا، دا ژړا د کباران د بشکال دی، ستا په سپین تندی ای جان دا تور خال دی، کازان تا د سحر ولاړ بلال دی.
شیر هغه سپیڅلې تحفه ده چې د الهاماتو څښتنې هر چا ته نه ورکوي. شیریت زړه ته یو داسې احساس او جذبه ورکوي چې ډیر کسان یې په لټه کې دي. که څه هم په شعر لیکنه کې به ریاضت هم یو مهم اړخ وي، خو افلاطون وایي چې شعر د شاعر کار نه دی، بلکې دا د خدای جل جلاله لخوا تحفه ده. په ورېښمین خیال کې یو ډکلمه شوی شعر دراورو. بیا د چا د لاس شراب څومره مې په خوند وڅخل، بېله تانه مړ نه شوم زهر مې د ژوند وڅخل، بیا د چا د لاس شراب څومره مې په خوند وڅخل، بېله تانه مړ نه شوم زهر مې د ژوند وڅخل، مورې اوس په لار شومه قند مې ستا د پند وڅخل،
خبر لزړ مې یو کيو الله خبر دې د دنیا ګر دنیا ګر علم وسال او سال خبر
سو فکرونه تیار خونه کتابونه، سو فکرونه تیار خونه کتابونه، ژوند می څه ده بس لفظونه کتابونه، سو فکرونه تیار خونه کتابونه، ژوند می څه ده بس لفظونه کتابونه، پختنی پیغلی بلا کسی لري خو، پختنی پیغلی بلا کیسی لري خو، تری ډک دی زخمی زړونه کتابونه، ستا د بیا راتلو وادی می دی لیکلی، ستا د بیا راتلو وادی می دی لیکلی، را سره دی کتابونه کتابونه، ما خپل رزق نه یو څو پیسې کړي بیلی، ما خپل رزق نه یو څو پیسې کړي بیلی، او پری اخلم قلمونه کتابونه، په هنتون کې راته بیا یو چارا کړی، په هنتون کې راته بیا یو چارا کړی، یو کاغذ او څو ګلونه کتابونه، چا د زړه په سر محبوب پته وهلې، چا د زړه په سر محبوب پتی غوهله یتیمان یشول شیرونه کتابونه سو فکرونه تیار خونه کتابونه ژوند می څه ده بس لفظونه کتابونه ستاد بیا راتلو وادی می دی لیکلی را سره دی کتابونه کتابونه ما خپل رزق نه یو څو پیسې کړی بهلی او پری اخلم قلمونه کتابونه
مون پگران وطن کے دے پوہانے بڑا سمسور غاڑو مون پگران